دوه بجې شوې. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو د یو ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. د خپرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. قدر منوریدونکو، په دې یو ساعت کې به پر خبرونو او ځانګړو اونیزو پروګرامونو سربیره په ولسي جرګه کې د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو او د ملي امنیت د عمومي رئیس د استیزا د غونډې په اړه جزئیات درکړو. په یو بل راپور کې به واورئ چې په هلمند ولایت کې لسګونه ښوونځي په معرف کې د زورواکو د لاسوهنو له کبله بند شوي. د نورو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه هم خپروو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی محاکمه نن په مسکو کې پیلیږي، او ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو په مقر کې پر اټومي وسلو د نړیوال بندیز په اړه په خبرو کې تر سلو زیات هیوادونه برخه واخلي. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واورئ چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
السلام علیکم، دا هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سره چې د افغانستان ولسی جرګې لوړ پوړو امنیتي چارواکو ته د رای صندوقونه کې خودل. د هرات د ولایتي شورا پخوانی مشر په 2 کاله او 6 میاشتو بند محکوم شو، او په ننګرهار کې ناصرګند وسلوالو د پولیو ضد واکسینو مرکز سوځولی. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې له اوږدو بحثونو وروسته د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او دغه راز د ملي امنیت عمومي رئیس ته د رای صندوقونه کې خودل. د امنیتي چارواکو له سرګندونو وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې استضایه غونډه کې وویل،
مطابق اصول ما میریم به طرف صندوق. وکلای محترم به جایگاه تشریف داشته باشید. مطابق اصول به جایگاه تشریف داشته باشید. مهربانی.
ولسی جرګې دغه لوړ رتبه امنیتي چارواکي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو او د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د وروستۍ حملې په تړاو استیزا کړې دي. د افغانستان اجرایي رئیس وایي د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لورې وروستي تحرکات له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه کوي. عبدالله د وزیرانو د شورا د غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې له تروریزم سره مبارزه صادقانه همکاري ته اړتیا لري. تحرکات چې د کرښې په هغې غاړه کې د پاکستان له لورې ترسره شوي دي، له تروریزم سره په مبارزه کې هیڅ ډول مرسته نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز قمر جاوید بجوا په دې وروستیو کې د پاکستان د پولې په اوږدو کې د موانعو له جوړولو پرده پورته کړې ده. د هرات ولایتي شورا پخوانی مشر په 2 کاله او 6 میاشتو بند محکوم شو. کامران علي زینن په کابل کې د اداري فساد د درنو جرمونو د ابتدایي محکمې له لوري له دندې د ناوړه ګټه اخیستنې په جرم محاکمه شو. دغې محاکمې تېره ورځ هم 4 پخواني حکومتي چارواکي د اختلاس بړې اخیستلو او له دندې د ناوړه ګټه اخیستنې په جرم په کلونو بند او نقدي جرایمو محکوم کړل. او په ننګرهار کې ناصرګند وسلوالو د پولیو ضد د واکسینو مرکز سوځولی. د ولایت ویان نتوله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکز د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې و. نوموړي وویل چې په دې پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې تېره ورځ په ټول هیواد کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی نن د مسکو یوې محکمې ته وروستل سو. د اداري فساد ضد دغه فعال پرون له سلګونو نورو مظاهره چانو سره یو ځای د هغو مظاهرو په جریان کې ونیول سو چې د روسیې په څو شهرونو کې وسوې. تمې کېږي دی د قاضي په وړاندې حاضر کړی سي او د غیر مجاز مظاهرې په تنظیم چې له عامه نظم څخه د سرغړونو سبب سوې رسمن تورن سي. اټکل کېږي چې ناوالنی شایي په څه باندې 15 ورځنی بند محکوم سي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې په روسیه کې د سلګونو مظاهره چانو نیول غندلی او په عاجل ډول یې د دوی د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د مظاهره برخوال ولادیمیر رویټرز اژانس ته وویل،
که صدر اعظم دیمیتری مدویدف په درواغو او اداري فساد چې د اساسي قانون په چوکاټ کې واضح شوی ګرم وپیژندل شي، په کار ده چې مجازات شي، خو څنګه دا اوس په محکمې پورې اړه لري؟ خو څرنګه چې نن زموږ په عالي محکمو کې اداري فساد شته، فکر نه کوم دغه قضیه به وڅېړل شي.
د روسیې پولیسو د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالنی په داسال کې ونیو چې په زرګونو کسانو د روسیې په لسګونو ښارونو کې تر ټولو پراخې مظاهرو کې برخه واخیسته. د پورستیو کلونو کې په روسیه کې تر ټولو پراخې مظاهرې ګڼل سوې دي. بلخوا د بیلاروس د اپوزیسیون مشر میکلای استاتکیویچ چې درې ورځې لا درکو بیرته خپل کور ته ستون کړی سو. استاتکیویچ نن خبرلانه تول چې درې ورځې د امنیتي خدماتو ادارې یا کی جی بی په یو توقیف ځای کې تیر کړی دی. دی چې د جمهوری ریاست په خوانی کندې د په 2013 میلادي کال کې په پلازمینه مینسکی تر پراخو مظاهرو وروسته ونیول سو. 15 کال په بند کې تیر کړل. ستاتکیویچ د شنبه سهار وختي وړاندې تر دې چې په مینسکی د ازادي ورځې په کلنی مارش کې برخه واخلي لا درکسو. بل وزارت پولیسو په تاوتریخوالي سره هغه مارش تیتو پر کړ. د بیلاروس مخالف سیاستوال میکلای ستاتکیویچ هله شولې چې ټول نیول سوي فعالان به چې ګومان کېږي شمیر به سلګونو تر رسیږي ډیر ژر خوشی سي. د ملګرو ملتونو په مقر کې به پر اټومي وسلو د نړیوال بندیز په باب خبرو کې تر سلو زیات هیوادونه برخه واخلي. خو ویل کیږي چې په دغو مذاکرو کې به د نړۍ ځواکمن هیوادونه برخه ونه لري. په اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو 123 غړي هیوادونو دې ترای ورکړي چې نن دوشنبه سره جرګه سي. دوی غواړي د اټومي وسلو د بندیز تړون په قانوني لحاظ لازم الاجرا وي. د 9 نورو هیوادونو ترڅنګ روسیې، د امریکا متحده ایالاتونو، برېټانیا، فرانسې، جاپان او اسرائیل دغه پیشنهاد ته مثبت رای ورکړي. د چین، هندوستان او پاکستان ممتنی رای کارولی دی. ملاتړی وایي د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام او په واشنگټن کې د نوې ادارې د کړکیچ له کبله د اټومي ناورین خطر په زیاتېدو دی. بحرین وایي یو 14 کسیزه تروریستي ډله یې شنډه کړې ده. د بحرین د کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې د دې ډلې غړي د ایران د سپای پاسداران انقلاب، د عراق د کتایب حزب الله شیعه ملیشیا ډلې له خوا او هم په بحرین کې روزل سوي وه. دغه وزارت وایي د دې ډلې غړي د بحرین د دوو اوسیدونکو له خوا تمویل کېدل چې دواړه ایران ته تښتېدلې دي. چارواکي وایي دغه نیول سوي مشکوک کسان د فبروري په وروستیو کې پر یوه بس موټر په بمی حمله تورن دي چې 15 پولیس یې ټپیان کړي وه. د کورنیو چارو وزارت وایي نیول سوي سن پر علی رتبه دولتي چارواکو د حملو په پلان هم تورندي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن روسیې ته خپل دوه ورځنی سفر پیلوي. تم کېږي ښاغلی روحانی له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. د ایران دولتي خبری اژانس سیرنا راپور ورکړی چې روحانی او پوتین تر دې مخکې لږ تر لږه 8 ځلې سره کتلي دي. روسي چارواکو ویلي دواړه مشران به پر تجارتي، اقتصادي او د انرژي پر مسایلو په خپلو کې خبري وکړي. او د بلغاریا د ملي پارلماني انتخاباتو رسمي نتایج څرګندوي چې د پخواني صدر اعظم بویکو بوریسوف لویدیس پلوی ګوند دغه انتخابات ګټلی دي. روس پلوه سوسیالستانو په دغه انتخاباتو کې ماتې خوړلې ده. تر نن سهار پورې د 90% شمیرل سویو رایو له مخې د بوریسوف ګوند د دغه انتخاباتو 2.85% رای ګټلي، خو سوسیال ګوند یوازې 6.8% رای خپلې کړې دي. تمه کېږي د دغو ټاکنو وروستي نتایج د پنجشنبې په ورځ اعلان شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه لرو. وابهوري چې د هیواد د امنیتي سکتور مشران نن د ولسي جرګې د استیضاح په غونډه کې د خلکو استازو ته د امنیت په ټینګښت کې د پاتې راتلو له کبله خپل سپیناوی کوي. وزیرانو شورا نن وویل چې پر ډیورن کرښه د پاکستان لخوا د موانعو جوړول د تروریزم پر ضد له مبارزې سره مرسته نه کوي. په هلمند کې چارواکي تاییدوي چې د لسګونو ښوونځیو د بندېدو علتونه نه یوازې بې امنیتي، بلکې د زورواکو لاسوهنې دي.
متاسفانه ډېرې زیاتې خودسرۍ او ډېرې زیاتې ګډوډۍ چې دي او د ټولو ریاستو په سر کې هغه د هغه د معرف ریاست.
نور موضوعات هم لرو. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام کې د ښځو پلاس د جوړو شویو صنایعو د یو نندارتون د ګډونوالو خبرې درته وړاندې کوو.
موږ غواړو چې دغه د موږ صنایع دستي مثلا دغه تمام جهان کې باید موږ ښځې لاړ سي، خپل صنایع دستي وسو، هلته په فروش باندې ورسوي.
نیمه نړۍ په وروستۍ برخه کې د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره خپرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیران او د ملي امنیت عمومي رئیس نن د ولسي جرګې د استیضاح غونډې ته بلل شوي. د امنیت د سکتور د مسول چارواکي د ورستۍ نامنه او د کابل د سردار محمد داود خان پر روختون د ورستۍ بریټ په تړاو استیزاح کیږي. نجدې شل ورځې مخکې پر دې پوځي روختون حمله شاوخوا 50 کسان وژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. رحمت الله افغان د ولسی جرګې نننۍ غونډې ته ورغلی و او په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره دی. افغان صاحب، د استیزا جریان چیرته ورسېد؟ صندوقونه ورته کېښودل شول دي وزیرانو او چارواکو ته، او که تر اوسه پورې هم خبرې کیږي؟
بله، تکل صاحب، د کمزوري مدیریت د سرتیرو د تلفاتو د زیاتوالي پر سردار محمد داود خان روختون باندې د حمله پاړه باندې نن د افغانستان د کورنۍ چارو دفاع وزیران همدارنګه د ملي امنیت رئیس استیزا کړی وو. وکیلانو له دوی نه پوښتنې وکړلې او دوی ورته خپل معلومات ورکړل. معلومات ورکول نه وروسته د ژورنالیستانو په مخ باندې د مهمو خبرو د کولو پاړه د غونډ سره سوله لسري نه وروسته کله چې دا سکتوري امنیتی چارواکي د باندې راووتل نو غونډه بیرته بیا پیل سوله. په غونډه کې وکیلان په دوه ډلو ویشل سوي. یو ډله وکیلان ویل چې کچېری په داسې حساسو شیبو کې دغه وزیران همدارنګه رئیس استیزا سي نو د دښمن ژرندې ته د اوبو اچولو په معنا ده، یعنی نور به هم بحران حالت بحراني سي. بل ډلو وکیلانو استدلال کوو چې دوی ډېر بې کفایته دي، مدیریت کې ضعف لري، همدارنګه ونتوانېدل چې په هیواد کې امنیتي وضعیت یو کنټرول کړي. اوس مهال د ولسی جرګې بالاخره فیصله په دې وسوله چې ولسی جرګه باید د دغو دوو وزیرانو همدارنګه د رئیس لپاره د باور او نه باور رای صندوقونه کېښودل سي. همدا مهال چې ذکر تاسو رغږیږم، دوی ته صندوقونه کېښودل سوي دي او وزیران وکیلان صندوقونو ته خپل رای اچي تر څو پورې معلوم شي چې دا به د باور ترلاسه کړي او که د باور ترلاسه نه کړي. بل تکل صاحب،
افغان صاحب، له عمومي بحثونو د وکیلانو له دریځونو خالت خو عموما په داسې غونډو کې تند بحثونه کیږي، مخصوصا هغه مهال چې د هیواد د امنیت مسله مطرح وي. وکیلان هم ډیر په توندو بحثونو کې برخه اخلي. په تیرو غونډو کې لیدل شوي دي، په نننۍ غونډه کې د وکیلانو او د استیزا کیدونکو مسؤولانو ترمنځ د خبرو فضا څنګه وه؟
بلی، لکه تاسو یادونه وکړه، د تیر په څیر وکیلان ډیر زیات په غوسه وو. وکیلانو پوښتنه کړله چې ولې په سردار محمد داود خان باندې هم روغتون باندې حمله وسوه، ولې دا حمله زر مهار نه سوه، آیا له داخل نه وراقین دغه کسانو سره مرسته سوې ده، ولې امنیتي چارواکي پاتې راغلي په خپلو کارونو کې؟ توندو برګونونه وکیلانو وښودل، خو یو شمېر وکیلان بیا د دوی خلاف ویل چې نه، حالت داسې نه ده چې دوی باید استیزا سي. تر ډیره حده د امنیتي چارواکو دوی ته د ځان سپیناوي په اړه باندې خبرې کړلې. دفاع وزیر وویل چې په سردار محمد داود خان روغتون باندې د حمله په اړه باندې 23 کسان نیول سوي دي، څرنوالي ته معرفي سوي دي، او د پاتې نورو د نیولو لپاره عملاً کار جریان لري چې په دوه هفتو کې به هغه ونیول سي او ملت ته به ډېر ژر په دې اړه باندې معلومات ورکړي. سي دوی وویل چې په هیواد کې کومې سیمې چې دي موږ ساتلې دي، دښمنانه توانېدلې چې موږ هغه سیمې ونیسي دي. خصوصا د سنګین ولسوالۍ خبره مطرح شوه. سنګین ولسوالۍ وایي موږ هیڅ وخت نه پرېښي، نه به یې پرېږدو، هلته موږ لیوه پرته ده. تر ډېره حده د کورونا چارو وزیر وویل چې دغه موضوع موږ ته نه راجي کېږي، دا خاص مسؤلین لري، لکه دفاع وزارت یادونه وکړله. معصوم ستانګزي چې وروسته غونډه سری توم نه مخکې ستانګزي صاحب ځینې څرګندونې وکړې، دوی وویل چې ده هم د یادونه وکړه چې دغه ډېره مغلقه پیچلې او پیچیده حمله وه چې ډېر زر به دې په اړه باندې وروستي جزئیات له ملت سره شریک سي. البته دوی وویل چې ورځانه تقریبا شاوخوا دو تر شلو پورې موږ داسې حملې شنډو، د کوم یو دو باندې دښمن توانېږي چې حملې ترسره کړي. د همدارنګه یادونه وکړه چې افغانستان د همداسې حالت ته رسېدلی کورني او بهرني عوامل لري. بلې، تکل سر،
زما مطلب دا و چې دا د خبرو فضا داسې وه چې فکر کوي له استیزا وروسته به دا وزیران سلب اعتماد شي، او که فکر کوي چې دوی وکولای شوی په خبرو کې د وکیلانو قناعت ترلاسه کړي؟
زما په خپل معلومات چې زه لرم، تر ډېر زیاته پورې وکیلان په غوسه ښکارېدل. ځینې وکیلان ډېر نرم دریځ درلود، زیاتره وکیلانو ډېر تون غبرګون ښود، او تر ډېره حده پورې دغه د چارواکو څرګندونې د ځان سپیناوی او حقیقت ډېر نږدې نه وي، یعنې زیاتره بول چې داسې یو کس نم چې فساد کې ښکېل یم یا دا کار ما نه ده کړی زه چاته اجازه نه ورکوم. تر ډېره اله واقعیتونه د باندې دوی راڅرخېدل، زما په نظر باندې د وکیلانو ته د قناعت وړ نه وي د دې خبرې. نو هم وکیلانو کله چې به د استضاع د نه استضاع موضوع رادېدل، ځینو وکیلانو به حتی احساساتي کېدل، جګېدل، به چغې به یې ویلې. نو زه څه فکر کوم چې دوی ته به د عدم اعتماد رایه ورکړل سي، یعنې تر ډېره زیاته به دوی بې واکه سي. او کله چې سهار غونډه شروع کېده په ایجنډا نه مخکې ابراهیمي صاحب وویل چې د ولسي جرګې مشري کوي، دوی وویل چې رئیس جمهور ته ورته ډاډ ورکړی ده چې دوی تر شا ولاړ د استضاع د دوی قانوني حق ده. هغه اوازې په کلکه رده کړه چې ګواکې رئیس جمهور ویلي وو چې د استضاع په بدل کې به دوی د ولسي جرګې دروازه وتړي. تر ډېره حده پورې وکیلان خشمګین، خپه او همدارنګه قهرجن معلومېدل. نو دینه معلومیږي چې امکان لري د عدم اعتماد رایه ډېره ورکړل سي.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان و چې د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې د امنیتي سکتور د دوو وزیرانو یعنې د کورنیو چارو او دفاع د وزیر او همدارس د ملي امنیت د عمومي رئیس د استیزا د غونډې له جریان نه راپور راکوو. اوس دا شیبه د دې چارواکو لپاره صندوقونه ایښودل شوي دي او په همدې خپرونه کې به راسره اوسئ. موږ وروسته د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې تاسو ته خبر درکوو چې د دې رایو نتیجه څه شوه، آیا دا وزیران به له نننۍ استیزا وروسته سلب اعتماد شي او که به لا هم وکولی شي چې د ولس د استازو اعتماد ترلاسه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د پاکستان لخوا له کرښې نه چې کوم خوځښتونه کېږي د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مرسته نه کوي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د افغانستان د ملي اولی حکومت چې کومه لاره په مخ کې نیولې، په دې برخه کې د ګاونډیو هیوادونو رښتینې همکارۍ ته اړتیا شته. په دې اړه تفصیل د وصل وصال په راپور کې واورئ.
اجرائیه رئیس عبدالله د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د موانعو جوړولو مسلې ته په اشاره سره وایي د کرښې اخواته چې کوم خوځښتونه د پاکستان لخوا پیل شوي د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د مرستې پر ځای د کرښې دواړو خواوو ته د خلکو د اندېښنې لامل ګرځي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په ناسته کې د دې مطلب په څرګندولو سره وویل چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ رښتینې همکارۍ ته اړتیا ده. د کرخی اخواته چې کوم خوځښتونه ترسره شوي د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مرسته نه کوي، بلکې د تروریزم سره مبارزه رښتینې همکارۍ ته اړتیا لري. هیله لرو چې ګاونډي هیوادونه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت تګلارې او ارادې ته د یو فرصت په سترګه وګوري. ښاغلی عبدالله وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې باید د خبرو اترو له لارې هوارې شي او دواړه هیوادونه باید په ګډه د تروریزم په وړاندې ودرېږي او مبارزه وکړي. اخوا بیا د پاکستان پخوانی جمهور رئیس او د اپوزیسیون د لوی ګوند د پیپلز ډلې مشر آصف علي زرداری ویلي چې پر سرحدي مسایلو د کابل او اسلام آباد ترمنځ مشورې او خبرې مهمې دي. هغه د یک شنبه پر ورځ د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د ګډو پولو پر سارنه او مدیریت د افغانستان او پاکستان خبرې لا ډېرې مودې راهیسې په ټپه ولاړې دي. د پاکستان پیپلز پارټي یا د پاکستان د خلکو ګوند د دې مشر په باور د ګډو سرحدونو په اړه د دواړو هیوادونو خبرې لا تروریزم سره د مبارزې او سیمه ییز امنیت لپاره ګټورې دي. پاکستان د تیرې سه شنبه پر ورځ د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د ځینو موانعو په جوړولو پیل وکړ، خو د افغانستان حکومت د پاکستان دغه اقدام غیر عملي او بې نتیجې یاد کړی. د پاکستان حکومت تیره اونۍ له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک لارې چې ډېره موده یې تړلې وې بیا پرانیستلې او زرګونه افغانانو او پاکستانیانو ته یې د تګ راتګ او سوداګریزو مالونو د لېږدولو امکان برابر کړ. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې پاکستان په دې ډول خوځښتونو سره غواړي چې د ډیورن کرښې په شاوخوا پرتو سیمو باندې خپل حاکمیت ثابت کړي. لاړلی فیض محمد ځلان وایي د تروریستانو لوی مرکزونه د پاکستان په لوی ښارونو کې دي، نه په خیبر پښتونخوا او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې.
نو ټوریزم سرچینې منابع هغه په سیالکوټ کې، ټیکسله کې، په پینډۍ کې، په کراټۍ کې، په لاهور کې دي، هغه په وزیرستانونو کې، په خیبر کې، په مندو کې، یا د فتح یا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نه دي. پاکستان په لوی لاس پرمختګ د تګلارې څخه په استفاده باندې غواړي. هغه سیمه چې د خپلواکې آزادې سیمې په توګه باندې نړۍ پېژندلې ده، د افغانستان او د پاکستان ترمنځ پرې باندې دعوه ده، هغه سیمې ته خپل پوځونه، خپل حاکمیت هغه ورسوي.
خغل زلان وای پاکستان غواړي لدې لارې ترهګرۍ ته وده ورکړي او یو لوی قوم جګړې ته وهڅوي او په قبایلی سیمو کې خپل حاکمیت ته زمینه مساعده کړي. دی وایي دا د افغان حکومت دنده ده چې په دې برخه کې خپل غږ پورته کړي او نړیوالو ته دا موضوع رسوي تر څو پاکستان له دې ډول خوځښتونو او حرکتونو چې زیان عام ولس ته رسیږي لاس واخلي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د وزیرانو شورا نن ویل چې پر ډیورنډ کرښه د پاکستان لخوا د موانعو جوړول د تروریزم ضد مبارزې سره مرسته نه کوي. خو د پاکستان پوځ وایي د ډیورنډ د کرښې په ځینو سیمو کې امنیتي موانع د دې لپاره جوړوي چې پر پوله د سخت دریځو وسله والو د اوښتو مخه ونیسي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
پاکستان وایي د افغانستان له خاورې پاکستان ته د سخت دریځو وسله والو د ننوتو د مخنیوي لپاره د پولې په اوږدو کې په ځینو سیمو کې امنیتي موانع جوړوي. د پاکستان د پوځ د لوی درسیس قمر جاوید بجوا دا څرګندونه چې د پوځ د وړمې ورځې په خبره شوي بیان کې کړي، ښایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې کړکیچ بیا زیات کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې پاکستان په وروستیو میاشتو کې په دې هیواد کې د خونړیو حملو په اړه پر پاکستاني طالبانو اچولي او ویلي دي چې دوی د افغانستان په خاوره کې مرکزونه لري او له دې هیواد غواړي چې د دوو سخت دریځو مرکزونه له منځه یوسي. خو کابل ورته غوښتنه له کلونو راهیسې له پاکستانه کړې او دا هیواد د وسلوالو طالبانو او نورو ورانکارو ډلو په ملاتړ تورن کړی دی. د پاکستان د پوځ لوی درسیس قمر جاوید بجوا ویلي چې د لوړې کچې ګواښ لرونکو سیمو مومندو او باجوړ ایجنسیو کې چې د افغانستان د ننګرهار او کونړ ولایتونو سره پوله لري اغزن سیم غځوي. خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي پاکستان د افغانستان حکومت ته تر اوسه رسمن د ډیورنډ پر پوله د امنیتي موانعو د جوړولو په اړه خبر نه دی ورکړی او د دې کرښې په اوږدو کې د هر ډول تاساتو جوړولو په اړه یو اړخیز اقدام نه د افغانستان حکومت او نه هم د دې هیواد خلکو ته د منلو دی. د دې وزارت سرپرست غفور لیوال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې چې د ډیورنډ د کرښې هغه غاړې ته سیمې پوځي شوي او د جګړې شرایط حاکم دي، دا ډول اقدام پر ځای نه دی.
دا داسې یو مسله ده چې په یو اړخه او یو طرفه په دې باندې پرېکړه نه شي کېدلی. په تېره بیا په داسې شرایطو کې چې هلته شدیده جګړه روانه ده، د ډیورنډ کرښې ته څیرمه ګڼې سیمې پوځي شوي دي او هلته د جګړې او نظامي شرایط حاکم دي، دغه ډول پرېکړې او دغه ډول تصمیمونه په نظامي شرایطو کې اصلا معقولیت نه لري.
د پاکستان د پوځ لوی درسیس دغه راز ویلي چې پاکستان له افغانستان سره د دوه اړخیز امنیتي میکانیزم د پراختیا په پلانونو کار پیل کړی دی او ویلي دي چې یوه ښه کنټرول شوې او امن لرونکې پوله د افغانستان او پاکستان دواړو چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې ډېره قرباني ورکړې په ګټه ده. خو د افغانستان سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر غفور لیوال له دې نظر سره موافق نه دی او وایي تر هغو چې د ترهګرو ځالې چې د ډیورنډ تر کرښې وړاندې په امن ځایونو کې له منځه یو نه وړل شي، که په دې کرښه لوړ دیوالونه هم جوړ شي، د امنیت له ټینګښت سره مرسته نشي کولی.
امنیت خو د هغو روزنځایونو او د هغو ځالو له اړخه خراب دی چې هغه تر ډیورنډ کرښې ډېر وړاندې هلته په نظامي مرکزونو کې واقع دي. د ترهګرو ځالې له بده مرغه په ډېرو خوندي او پټو ځایونو کې فعالې دي او د سیمې امنیت بندو ځای نه ګواښل کېږي. تر هغو چې هغه ځالې هغه قرارګاوې او هغه روزنځایونه ونه تړل شي، که تاسو په ډیورنډ باندې د دیوالونو غرونه هم هسک کړئ، سیمه ثبات ته نه شي رسېدلی.
د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د دایمي استحکاماتو د جوړولو هڅو تل د کابل غوسه راپارولې ده. کابل اسلام آباد تورن کړی چې د وسلوالو طالبانو پر مشرانو چې په دې هیواد کې اوس سترګې پټې کړي او د هغو ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي چې په افغانستان کې د ورانکاري فعالیتونه سرته رسوي. د افغانستان په ولسي جرګه کې نن د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي چې د امنیتي ادارو له نورو لوړپوړو چارواکو سره د ولسي جرګې استضایه غونډې ته بلل شوی وویل وسلوال طالبان د پاکستان د پوځ لپاره د یوې وسیلې په توګه فعالیت کوي او هغوی ته زمینه برابروي چې د افغانستان خاورې ته را دننه شي.
و بالاخره همین طالب نیستن که به حیث پیش قراولای قوای امنیتی کشور همسایه پاکستان پیش میان و باز اونا باعث از این میشن که اونا بیان مداخله بکنن و خاک افغانستان در برای گرفتن خاک افغانستان پیش بیان.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شاوخوا 2500 کیلومتر په اوږدوالي د ډیورند لانجمن کرخې پر سر په کراتو د دوړو هیوادونو ترمنځ لانجې راپورته شوې چې کله هم د پاکستان له لوري د تورخم او سپین بولدک د لارو د تړل کېدو سبب شوې چې مسافر او سوداګرو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. په وروستیو کې بیلګې د دوړو دروازو تړل کېدلو چې له شاوخوا 15 اونیو تړل کېدو وروسته تېرې اونۍ بیرته پرانستل شوې.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمونږ غاګل ازادي رادیو ورې په هلمند کې 109 خوندزي تړلې دي. د هلمند د معرف مسؤلین له قومي مشرانو غواړي چې د بندو خوندزیو په بیرته پرانستلو کې مرسته وکړي. ویل کېږي د خوندزیو د بندېدو له کبله نږدې 100,000 ماشومان له زده کړو بې برخې شوي. د هلمند ولی وایي د معرف په چارو کې د وکیلانو او زورواکو لاسوهنو په دې ریاست کې د اصلاحاتو مخه نیولې ده. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای په دې اړه تفصیل اوروي.
له دې ځایه پیل سوه. خو د هلمند د ښوونې او روزنې سره هغه قومي مشران د مرستې وعده کوي چې د ولسوالیو څخه د ناامنیو له امله لشکرګاه ته راغلي دي او د بیرته تللو موده یې لا معلومه نه ده.
تعمیر رنگ سوی دی پر هغه ځای باندې بل شی جوړ سوی ولس په بار بار आवाज پورته کړی تر وزارت معرف پورې تللی دی تر مربوطه اړوند څنګه ریاست پورې راغلی دی مګر مافیا په دې مورید کې کار کړی دی هغه وسم د مافیا خلاص کړ. په دې هله
د هلمند د قومونو قبایلو ریاست سلګونه قومي مشران دینی عالمان او مدني فعالین راټول کړي دي چې په دې ولایت کې د 109 تړل سو شونځو د برت پرانیستلو لپاره مشورې ورکړي. ډیر قومي مشرانو او مدني فعالینو د ښوونې او روزنې په ریاست کې پر بې وخته تبدیلیو اداري فساد او سست مدیریت نیوکې وکړې.
آیا په دغه جوړیږي چې دا رئیس ولاړې دا رئیس راغی خو هغه څوک چې مفسد دی فساد کوي رشوت کوي رزیل دی خیانت کوي د ملک او د وطن سره هغه خو پر ځای پاتې دی. ته یو خاین په معرب کې چې رضالت کوي ته دا نسې دوریا کولی ته دا ریاست چیشته پاره کوي.
هغه هلته هم د معرب پروګرامونه وغځوه د سپینډولو د لارې د علماو د لارې هر طریقې چې کېږي په خیمو په مسجدو په هغه ځایونو کې خلک اجتماعي ټولنې را وغواړه چې معرب په هغه ځایونو په ناقراره سیمو کې معرب هم فعالې.
هغه شمیرې چې د پوهنې د ریاست لخوا د رسنیو په واک کې ورکول سوي دي ښیي چې د هلمند د ټولو 402 ښوونځیو څخه 109 تړلې دي. د لشکرګاه ښار او ګرشک ولسوالیو پرته چې ښوونځي پکې فعال دي د پاته هغه ډیرو نورو ښوونځیو د پرانیستوالي تضمین څوک نشي ورکولی چې د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې دي. خو د هلمند د معارف رئیس قدرت الله یعقوبی وایي وسلوال د شونځوی څخه د نظارت او یا د هغو د فعالیت په برخه کې د دوی سره ستونزه نه لري.
موږ د دولت ته مخالفت سره د توافق ته رسیدلی یو چې دوی په معرب کې معرب سره کومه ستونزه نه لري. یعنی په آزاد ډول باندې زموږ د نظارت آزاد زموږ مدیر صاحبان د معرب زموږ د نظارت امیرین هر کله چې وغواړي کولی شي چې ولاړ شي اول ته په صحیح ډول بررسي وکړي او ګزارش ریاست ته راوړي.
په ښوونځیو کې د کافي کتابونو نشتوالی د مسلکي ښوونکو نه موجودیت او په ولسوالیو کې د نامنویو له ویرې د کورنیو لخوا ښوونځیو ته د ماشومانو نه لیږل هم هغه مهمې ستونزې دي چې د هلمند د پوهنې ریاست ورسره مخامخ دی. د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي کلونه کېږي چې د هلمند تر 100,000 ډیر ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري. د هلمند والی حیات الله حیات وایي د نامنویو او جګړو تر څنګ چې معرف ته زیان رسولی دی بل لوی برخه خپل د هلمند وکیلان او زور دواکې دي.
د اعتراف کوم چې د منډې پوهنې پر ریاست کې ډېرې ستونزې دي. د هغه ورځې نه چې هلمند ته راغلی یم متاسفانه ډېرې زیاتې خودسرۍ او ډېرې زیاتې ګډوډۍ چې دي او د ټولو ریاستو په سر کې هغه د هغه د معرف ریاست ما تر اوسه 10 مکتوبونه د وزیر په انځاتې غیر قانوني راغلي ما بیرته رد کړي دي. یعنی دا هغه د زړه د درد خبره ده چې د هلمند معرف خپل هلمندیانو خراب کړل.
د هلمند پهونې د ریاست اړوند جنو بستونو په خاص ډول د مرستيالانو پر چوکیو په تیرو شپږو ژمې شت کې تر دېرش ځله ډیر د تغییر او تبدیل مکتوبونه ورکول سوي دي. د هلمند والی د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې د ښوونې او روزنې د ریاست سره نه یوازې د بندو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په برخه کې مرسته وکړي، بلکې د هغه ښوونځیو د کیفیت او درسي بهیر څخه هم نظارت وکړي چې په امن سمو کې دي. محمد الله استای، ازادي راډیو، هلمند.
زمون غږ له ازادي راډیو اورئ قدر منوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې نیمه نړۍ اونیس پروګرام د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام او همداراز د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه درته وړاندې کوو. ستاسو پیغامونه به هم په دوهمه نیمایي کې وړاندې کړو، خو دا شیبه چې د ماسپښین دوه بجې او دېرش دقیقې دي، صالح محمد صالح ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
ولسی جرګې استیزه سو لوړ پړو امنیتي چارواکو ته د رایو ورکولو صندوقونه کښې شول. دغه جرګې د افغانستان دفاع او د کورنیو چارو وزیران، دغه راز د ملي امنیت عمومي رئیس په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو او د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د وروستۍ حملې په تړاو استیزه کړي دي. اجرایه رئیس وی د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا وروستي تحرکات له ټوریزم سره په مبارزه کې مرستنه کوي. عبدالله د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنوي ته ویل چې له ټوریزم سره صادقانه مبارزه په کار ده. په ننګرهار کې ناڅرګندو وسلوالو د پولیو ضد واکسین مرکز سوځولی. دا پیښه داسې وخت کېږي چې په ټول هیواد کې د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی دی. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی نن د مسکو یوې محکمې ته وروستل سو. د اداري فساد ضد دغه فعال پرون له سلګونو نورو مظاهره چانو سره یو ځای د مظاهرو پر مهال ونیول سو. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر میکالای استاتکیویچ چې درې ورځې لا درک وو بیرته خپل کور ته ستون کړی سو. د ملګرو ملتونو په مقر کې به پر اټومي وسلو د نړیوال بندیز په باب په خبرو کې تر سلو زیات هیوادونه برخه واخلي، خو ویل سوي چې په دغو مذاکرو کې به د نړۍ ځواکمن هیوادونه برخه ونه لري. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن روسیې ته خپل دوه ورځنی سفر پیلوي. ښاغلی روحاني به له خپل روسي سر ولادیمیر پوتین سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. او د بلغاریا د ملي پارلماني چاکونو رسمي نتایج څرګندوي چې د پخواني صدر اعظم بویکو بوریسوف لویدیس پلاوی ګوند دغه انتخابات ګټلي دي.
او سم په مکرر اقتصادي خبرونو ته چې مرزی احمدزی چمتو کړي.
د افغانستان د مالی وزارت مسؤلین وایي چې د چین هیواد غواړي په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو په برخه کې پانګونه وکړي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مالی وزیر د چین هیواد په بوایو ښار کې د آسیا په کلنی کنفرانس کې تر ګډون وروسته په دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو ګډې پانګونې د بنسټیزو پروژو پر لومړیتوبونو د یوې لارې یو کمربند طرحې د افغانستان پر وړاندیزونو خبرې وکړې. رحیم زی وایي چې د یوې لارې یو کمربند طرحه چې د ورېښمو جادې د اقتصادي لارې برخه ګڼل کېږي د اقتصادي سکتور صادراتو او وارداتو په برخه کې ستره مرسته کوي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې په 1995 کال کې د صادراتو په کچه کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د دغې خونې مشر نصیر عالمیار د دوشنبې په ورځ د بزګر ورځې په نمانځ غونډه کې وویل چې یوازې $12 میلیونو په ارزښت پاکستان ته صادرات شوي دي. نوموړی وایي چې تر ډېره حده دغه صادرات د تازه او وچې میوې په برخه کې ول. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړۍ 1180 افغانۍ، د بوري 1.5 کیلو بوجۍ 2350 افغانۍ، د وریجې 1.5 منۍ بوجۍ 1450 افغانۍ، او 14 لیتر غوړي 1160 افغانۍ. او نن په کابل کې 1 لیتر پترول په 50 سلویښت او 1 لیتر ډیزل په 30 سلویښت افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 1 پوله، یو یورو 3 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 4 افغانۍ، یو سعودي ریال 3 افغانۍ، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 8 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1.9 افغانۍ. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
زاهد صبری په خپل سمس کې لیکلي دی باید خوندزیو ته جدي پام وشي، فساد پکې ډیر دی. نقیب الله له هلمند لیکي په ټوله نوزاد ولسوالۍ کې خوندزی نشته، یوازې او یوازې مدرسې دي، په هغو کې دیني زده کړې کیږي. یوسف احمدی د خوست ولایت له ځاځي میدان ولسوالۍ نه لیکلي، په اوسنیو حالاتو کې د وزیرانو استیضاح کول څه ګټه نه کوي، وزیران باید خپلو کارونو ته پرېښودل شي. عبیدالله سروري د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکي، په داسې ترینګلي حالت کې د امنیتي چارواکو استیضاح به ناوړه عواقب ولري، ځکه چې عملا په ولایتونو او ولسوالیو کې جنگ روان دی. محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي، د وزیرانو استیضاح کول ښه کار نه دی، په دې خاطر چې له یوې خوا جنگ روان دی او له بلې خوا اقتصادي بحران جریان لري. شمسیه شهید زی له میدان وردګو لیکي، له ولسمشر اشرف غنی نه غواړم چې د پولیسو معاشونه زیات کړي، ځکه چې په ډیر وضعیت بد وضعیت کې وظیفه اجرا کوي. او عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي، حکومت د ځوانانو ته کار پیدا کړي. قدر منوریدونکو، د خبرونه په ورستۍ برخه کې په مکړی لمړی د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یوې نوې برخې ته ورپسې به د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ واوري.
یو کلی زر غاگونا
درنو او عزتمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې ونه کې مو تاسو ته د یو کلی زر غاگونا د ډرامې لړۍ څو کلی صحنې انتخاب کړي، هیله ده چې خوښي به مو شي.
زرلختي انا ويخون كم ولا تروس انا درغلي
خا تروري تاسنو نندي نبي خون كي بخوشالي لنور ورز وقتي راغلي
هو ده خبر خدا دوم مي ببيرا كار خلاص كر ما ويل تل خون كي نزمخ كي تولغي تلارشم
هاي هاي اذا ما بخبلنا وقت راتك تصبر زورا ولا
ولا
خير اوسم خدي تش بوقت راشي
تخو مام خولنا وي ام خون كي دوم خدي بايد لياس كوالاي
خوبای نبی راغله لزړی لخر وېستل.
السلام علیکم، ما ته اجازه ته در شو.
وعلیکم السلام. سلام راځي هر کله راشي کوم کی سای
کنه کنه خیر یو سه او په هیڅ ځای لګا نو وخت را ورسیدم. اول او راز د لغروس والینه موټر دی خو ډیر کم راځي.
اوه دستر زه خوشته
خانو که خواه کمه وی خپل نمونه با یو بلتا وایو چه سره او پیجنو که چنگه زمانو مادله دای او دسواز دکلی دی کورس تا ده خون که به صفت معرفی شویم.
زمانو مهاجره ده دی زرلخته هم خواه ایم، هم ترور، هم تنداره.
خون که سب زرلخته زیم
زمان خون که هم با نوم او تعریفونه میوار تا دیر او ریدلی و
زمان نوم گلپری ده ده خدای داد میرمن او ده خان اکرم خان گوریم.
زه شفیقایم. خون که سب نن مو تو تنی غیر زیری دی تا تا لگی کارو.
اوه کاری زکا ما تا ویلشی و چه تقریبا شل کسانی است. آفرین په دومره واړه کلی کې دا شمېر اوس هم لا ډېر دی او زرلښتې به په ډېر زیار سره راټولې کړې.
استاد عدلې هم دومره مې په وس کې و ځکه مام ښوونځی پوره نه دی لوستی.
زرلښتې دا دې ډېر لوی خدمات کړی، ډېر داسې کسان شته چې پوهنتونونه یې لوستي خو بل چا ته یې ګټه نه ده رسېدلې. زه چې ګورم شاګردان دې راته لایق ښکاري.
هو څو ورځې مخکې مو امتحان و که مې دوه نمرې کمې وې خو که ګلپرې نه وای زه اول نمره کېدم.
ترور مې غواړې موږ وخندوي عادت دی
که داسې وي وخت به مو ډېر ښه تېر شي. هو رښتیا زرلښتې پرون له ولسوالۍ نه کتابونه درته راورسېدل؟
هو هو ډېره مننه راورسېدل. په هغه پاستخ کې مې سنبالې ښې دسمال مې پیچولی دی.
ښه نو اوس هره یوه ورشي او له کتابونو یو یو در واخلئ خو ګورئ سبا ته به یې پوخ کړي در سره راوړئ.
زر لښتې ګورې ما ته یو کتاب در سره راواخله. خیر دی ترور دی یم.
یاره صابر جانه ډېر ښه کار دی، خدای او بنده یې دواړه درنه راضي شوه.
ملک صاحب بله لاره نه وه خو لور مې نه وه راضي،
کنه ولی به میمالم ګل آغا خفه کوه.
ډیر خوشاله سم چې حق لار دی ونیوله او دی به خوانده دوت ته تسلیم نسوي.
وروره زما لور لا واده نه و، صرف کوژده شوی و، دوی داوا پی کوله. دغه کندو به سهال وی چې واړه بچی لري او په زور او جبر لیورته نکا کیږي.
خدای مو دې وساتي. ځین خلک خو کندو ته بیخی د میراثي مال په سترګه ګوري، خو زمونږ کله انشاءالله ورو ورو له دې خبرو او د دې ظالمو رواجونو نه خلاصیږي.
و نه سار وروره، همدا خبره ده ملک صاحب. یو زلمی وویل چې زه همدا رواج دی، خو چې د لور باید وضعیت مې ولیده نه مې شو زغملی، خپل وجدان ته ملامتوم، بس هیڅته ما هم نه کړه.
خدای دې د ټولو وجدان ویښ ولري.
آمین.
ریښتیا ولسوالۍ هغه زموږ بله غوښتنه هم منلې.
یو خو د ښځو د سواد د زده کړې کورس بل، نو لکه چې هغه د څښاک د اوبو مسله هم قبوله شوې.
هو هو، هماغه مسله.
ښه نو کله به کار شروع کوي؟ نه یې ویل.
هغوی څو پوښتنې لري، پوښتنې چې جواب شي بیا به کار پیلوي.
پوښتنې څه وې ملک صاحب چې زه یې ولیکم؟
ویل څه غواړی، نل غواړی او کبامبا؟
ښه شاګردانو، انشاءالله کتابونه خوبه مو پوخ کړي در سره راوړي وي.
هو معلم صاحب، شپې مې زرلک تنګور کتابونه را تله پلاستیک نه پوخ کړل.
اجرې ترورې، ښه دی چې زرلک ته لرې. معلم صاحب، ما خو یوازې د کاغذ پوخ ورکړی.
بیخي سم دی شفیقې، مقصد چې کتاب خراب نه شي.
لورې، زرلک ته په درسونه کې مراسره مرسته کوي.
هی پوهیږی ما باندې و نه خاندی، زه پوه نه شوم ما خپل کتاب په دسمال کې تاکړی راوړی.
خیر، د نورو په شان ته دیم خپل کتاب پوخ که. ښه نو تاسو مخکې څه ډول درسونه او کوم کوم کتابونه لوستل؟
مونږ کتاب هغه کوم کتاب و یوازې زرلښتې درلود.
هو معلم صاحب، موږ اول لالف بینه درس شروع کو او وروسته وروسته مو د اول ټولګي کتاب بیا وویل.
خیر یو سیزر لختی، ډیر ښه کار دی کړی، زما کار دی راته اسانه کړی دی.
املا دې هم راته ویله.
ډیر ښه.
هو څه نه څه املا یې ښه ده. معلم صاحب، چیرې چې داسې غټ غټ څه لیکلی وي لوستی شم.
ګورې شاګردانو، د زرلختې په قدر پوه شئ، تاسو سره یې ډیر ښه کړي دي.
کور مو ودان معلم صاحب عدلې. هغه ولې د پخلي کتاب و، داسې ښه ښه خواړه مو ورنه زده کړه چې توبه.
څومره ښه کار دې کړی، دا د معلوماتو د زیاتولو لپاره ډیره ښه طریقه ده. بل کتاب د څه و؟
د حقوقي مسایلو، ما به لوستو او دوی به اورېده. دغه بل کتاب لوستل مو لکه چې په نصیب نه و.
اوس هم لوستی شئ، هر څه په خپل ځای دي، د مخکې نه باید ښه شي.
اوس به لا ښه شي.
هو، خو ستا د درس ورکولو طریقه هم ډیره په زړه پورې وه.
وای د ګونګي په ژبه یې مور ښه پوهیږي، زرلخت هم ښه پوهېده چې موږ څنګه پوه کړي.
هر ښوونکی باید خپل شاګردان وپېژني. او تاسو ونه ویل چې بل کوم کتاب مو ټاکلی و؟
ښه، هغه کتاب کې د اتلانو ښځو داستانونه دي. ته صبر، دغه دی وخت له استاد.
اتلان ښځې، دا ډیره ښه موضوع ده. تاسو هم زړه مه غورځوئ، دا کتاب هم لولو، سمه ده؟
ښه.
هو، دا کتاب ډیره تشویقي بڼه لري او مونږ ښځې تشویق ته اړتیا لرو.
د ښځو توانایي او ځواک هم ښیي.
ښه نو اوس مو تقسیم اوقات واخلئ، خو په اونۍ کې دوه ځله به ستاسو د خوښې مضمون هم لولو.
دا تا ته مې څه ویلي نه وویلې؟
خپل زوی دې راته وویل، باور وکړه که نه زه نه تلمه.
غلی شه، چې ټول ګاونډیان دې راباندې خبر کړل.
چې بیا به څه خبره وي؟ ترورې کور کې یې؟
وی راځه استاد نفیسې، ستړی مې شي.
خیر اوسې ترورې، وبخښه خیرتي خدا، ستاسو غږ مې واورېد، ما ویل یو ځل پوښتنه هم وکړم.
ښه ښه، داسې کومه خبره نه ده. ته ګوره، په دې لوی غږ دایین ګاونډي کور راباندې خبر کړ.
خیر دی، دې کې څه خبره نشته، پرده مو یوه ده. خو خبره څه ده؟
ایس، اسې یواز اچولی و، دا په خبره نه پوهېږي.
هسې اسو خو نوي ترورې، ته خپله دا متل تېروې چې لیو لاس نه ټک نه خیژي. اوس که ووایم هم بیا وایي چې نن ګورمې ژبه وره ده. باور وکړه، زما ګناه دومره نه وه، بیا ټوله ملامتي په ما باندې اچوي.
ته به وایې چې په تا یې څه چې زموږ د کور په خبرو کې راګډېږي، چې ستاسو غږ اورم ډېره خفه کېږم. ته ګوره، هغه ورځ تللې وه د پلار کره،
ما می زوی ته ویل چې نه دزی دا لاړه اوس یو پن سودال ولسوالۍ نه پیرا غوخته زما د زوی خو مرګ نه دی روا
څه دا رقم خبرې دی آفرین مشه څو نفس لری څه خبره ده فرید
معلم صاحب نفیسې ما ته مې خاوند نه ویل چې مور مې اجازه در نه کړه چې د پلار کره مې لاړه شم بس وی ویل ځان دې تیار که چې ځو
دیک خود فریدې ګناه نه ده زوی دې نه دې ورته ویلي چې د مور مې خوښه نه ده
زه مې د مور کره ډېر موده پس ځم ولې غوسه یې خو دا دی لاړم نه بیرته کېنستم
کال کې درې ځلې روانه یې نور څه غواړې
وایي خپل عیب د ولو مینځ دی ګناه دې د زوی وه او بله ده چې خپله لور دې درته راځي څنګه ورته خوشحاله یې کاشکې چې زما مور هم ژوندی وای
زما لور خو په کال هم نه راپرېږدي لنډه شوم چې داسې کور کې مې واده کړه زه خو لا فریده لا دغمرم پرېږدم چې لاړه شي
نو ته دې د خپلې لور قص له خپل انګور نه اخلې هر څوک خپل خپل قبر ته ځي
هغه کور کې زما په لور ډېر ظلم کېږي زه خو یې نه بخم
له بعدو باید پند واخلو او په دې مه په غوسه کېږه چې زوی دې انګور ته څه راوړي هره ښځه په خپل خاوند حق لري هغې کې هر څه شامل دي جامې بوټونه ډوډۍ
معلم صاحب هوښیاره ښځه یې ډېره راته ګرانه مې ځکه نه درنه خفه کېږم عمر مې تېر دی په وړو خبرو ډېره غوسه راځي
ترورې هغه کسان چې خپله غوسه ساتي هغوی ته الله پاک مؤمنان او مؤمنانې ویلي
عزتمنو اوریدونکو تاسو د یو کلی زرغه غونه د ډرامې زینې صحنه یو ځل بیا واورید هیله ده چې خوښ شوی به مو تاسو راته وایي چې له دې ډرامې نمو څه زده کړل مهرباني وکړئ 00 1 0 1 0 1 0 شمیرې ته زنګ ووهئ د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ ترڅو جایزه ترلاسه کړئ په یاد مو وي چې ستاسو تلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي خو کله چې خبرې وکړئ ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته را رسیږي همدارنګه تاسو کولای سئ د افغان بیسیم د 1 شمیرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم را واستوئ په فیسبوک کې مو د یو کلی زر غږونه په نامه پیدا کولای شئ او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غږونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه
نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ روان خبرونه کې د نوې کال په مناسبت هغه جوړ شوی نندارتون ته ورغلی يم چې سوداګرو او کسبکارو میرمنو هم پکې ګډون کړای وو دا چې په دې نندارتون کې میرمنو سننداري ته خو په خبرونه کې پتري خبر شي زه مسودان یازیم خو راځي لمړی بغوک شو همایون هیواد ته چې د خځو پاړې د تیرې ونې ځین مهمو پیښو ته کتنه کړی ده
د ایداری چارو سلاکار مدني فعال او شاعر د بان نړیوال عالی جایزه وګټله د افغان میرمن سیما غنینو میږي او د خزو د ظرفیت لوړولو او حقوقه د دندو د مندلو په برخه کې کار کوي میرمن غنی یو څه موده د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او هم په مالی وزارتونو کې دندې تر سره کړي د هلته په سیاست او سوداګرۍ کې د خزو د ګډون په برخه کې هلي ځلې کړي پکتیا کې نجونې د خوانځیو د تعمیرونو نشټوالي لزده کړو به برخه کړي د پکتیا مدني فعالان او د ولایتي شورا وکیلان وایي چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه د دوی د عمرونو زیاتوالي او د ښوونځیو د تعمیرونو نشتوالي نیولې ده. د ځوانانو د پارلمان غړي او مدني فعال رحیمي نیازی ازادي راډیو ته ویلي دا د ولایت ډېرې پیغلې نجونې د کورنۍ له لورې له یو شمېر هغو ښوونځیو څخه ګرځول شوي دي چې ودانۍ نه لري. اغلی نیازی دا هم ویلي چې که مرکزي حکومت د پکتیا د دغو نجونو ستونزو ته جدي پاملرنه ونه کړي نو هغه نجونې چې اوس یې تر شپږمو یا اتمو ټولګیو پورې زده کړې کړي و به نشي کولی خپلو نورو زده کړو ته دوام ورکړي. دغه ستونزه د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی ځازی هم مني. نوموړی وایي دوی په سږ کال کې یو شمېر ښوونځیو ته ودانۍ په پام کې لري چې جوړې کړي، خو دا څو ښوونځي جوړول د دوی ستونزې نه شي هوارولی ځکه په پکتیا کې نږدې 20% ښوونځي ودانۍ نه لري. په بلخ ولایت کې د کلیو د پراختیا ریاست لخوا د څلورو ولسوالیو د کلیوالو ښځو د لاسي صنایعو او تولیداتو نندارتون جوړ شو. د کلیوالو ښځو د لاسي صنایعو د نندارتون په مزار شریف ښار کې د ښځو په ځانګړي مارکیټ کې جوړ شوی و چې په لسګونو غرفو کې د کلیوالو ښځو تولیدات پکې نندارې ته ایښودل شوي وو. د بلخ د کلیو د پراختیا ریاست د کلیوالو ښځو د ودې د برخې مسؤولې مریم محمدي ویلي چې له دې نندارتون څخه یې هدف دا دی چې د کلیوالو ښځو تولیداتو او لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي او له دې لارې عواید ډېر شي.
قدرمنو اوریدونکو، دا مهال په افغانستان کې د نارینه او ترڅنګ یو شمېر ډېرې مېرمنې په سوداګریزو فعالیتونو بوختې دي، سره له دې چې افغان مېرمنې په خپل ټولنیز ژوند کې په بېلابېلو برخو کې له ستونزو او ننګونو سره مخ دي، خو بیا هم دوی توانېدلې چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. اوسمهال افغان مېرمنې د مالدارۍ، کرنیزو چارو، غالۍ اوبدلو او غاړه جوړولو څخه نیولې بیا تر لویو ساختماني شرکتونو چارې سنبالوي او مشري کوي. تیره اونۍ د کابل په بادام باغ کې د نوي کال په مناسبت د بزګر ورځ او د ورځنۍ دودیزه میله ولمانځل شوه چې ګڼو سوداګرو مېرمنو هم پکې خپل محصولات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي وو. مخام د دغو سوداګرو مېرمنو دوکانونو ته ورغلو او له دوی سره مو د دوی د کاروبار په اړه خبرې وکړې. د دې مېرمنو له ډلې څخه یوه هم له پروان ولایت څخه راغلی سوداګره مېرمن آزاده ده چې د مجدا په نوم یو شرکت لري او شاوخوا شپېته مېرمنې ورسره کار کوي. دا چې نوموړي څنګه سوداګري پیل کړه او اوس یې کار څنګه دی دا زیاتوي.
په دې نندارتون کې زموږ د شرکت لخوا مربا، اچار، چتنی، چلدارو، د انګورو غوره او نور ډیر شیان نندارې ته ایښودل شوي دي. زما په نظر یوه مېرمن کولی شي په ډیرو کمو امکاناتو تجارت وکړي. ما خپله په 15,000 افغانیو تجارت پیل کړ. اوس مې سرمایه شاوخوا 10,00,000 افغانیو ته رسیږي. زما په شرکت کې 18 مېرمنې کار کوي چې ډیرې یې کونډې او بې وسله مېرمنې دي. یادو مېرمنو ته مې د کار سیستم ورزده کړ. موږ خپل تولید شوي مواد بازار ته وړاندې کوو، څومره ګټه چې وکړو بیا یې دې بې وزلو مېرمنو ته ورکوم.
په افغاني ټولنه کې ډیری مېرمنې له دې ویرې د یو کار کولو ته زړه نه ښه کوي چې دوی زده کړې نه دي کړې، نو په دې خاطر له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي. خو مېرمن آزاده وایي دوی هیڅ زده کړې نه دي کړې، د کورنۍ په مرسته او خپل زیار توانېدلې خپل ژوند کې مثبت تغییرات راولي او نورو مېرمنو ته هم د کار زمینه برابره کړي.
تقریبا شپږ یا اوه کاله کېږي چې زه تجارت کوم. په لومړیو وختونو کې یوه موسسه وماته یې د کار سیستم را زده کړ چې څنګه باید پیسې پس انداز کړو او یو شرکت رهبري کړو. بیا مې کوشش وکړ پیسې مې پس انداز کړې او شرکت مې جوړ کړ. ټولو مېرمنو ته زما دا وینا ده چې دوی باید د کور په اقتصاد کې ونډه واخلي، خپل ماشومان ښه وروزي. زه یوه نالوستې مېرمن یم خو د خپل کار او زحمت له امله مې اوس یو زوی په امریکا کې انجینري لولي، بل زوی مې په جرمني کې ډاکټر دی. ما وکولی شول په خپلو هڅو ټوله کورنۍ ورسوم. هر څوک چې د یو کار کولو اراده وکړي حتمی یې کولی شي.
یاد نندارتون ته له بامیانو څخه راغلی ګلافروز چې د خوږو او شفا ورکوونکو خوړو په دوکان کې ناسته وه ویلي دوه نیم کاله کېږي چې د شاتو د مچیو کاروبار کوي. دا چې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا وه خوشحاله ښکارېده.
ما د خانه خود زنبور داریم.
موږ د شاتو مچۍ لرو، شات ترې راټولوو او پلورو یې.
د هغو میرمنو لپاره چې دوی په کور کې دي او بل کاروبار نه لري، د شاتو د مچیو روزل ډیر ښه کار دی، ځکه له یوې خوا دا یو ډول مصروفیت دی، له بل پلوه د عایداتو ښه منبع هم کیدای شي. موږ په یوه کال کې یو یا دوه ځله شات راټولوو. موږ سره په دې کار کې د کرنې وزارت هم مرسته کوي. کله درې یا څلورو صندوقونو څخه شل کیلو شات ترلاسه کړو، دا نو ښه حاصل دی او کیلو اته سوه افغانۍ یې پلورو. باغداری او د زینتي بوټو پالنه معمولا د نارینه و لخوا ترسره کیږي، خو ځینو میرمنو د نندارتون د خپل پاللي ګلان د خرڅلاو لپاره راوړي وو. د نندارتون بلې برخې ته ورغلم، رنګارنګ ګلانو او نیالګیو فضا رنګینه او خوشبویه کړې وه. د نیالګیو د روزلو تر څنګ یوه ګلخانه هم لرم چې څه باندې سل ډوله ګلان پکې موجود دي. دا چې زه یوه میرمن یم او له کوره بهر کار کوم، ځان ډیر قوي احساسوم او تل له ستونزو سره مبارزه کوم. دا نیالګي چې تاسو یې ګورئ، د مڼو، ګیلاس، ناک، بهي او نورو دي چې له ترکیې هیواد څخه مو راوارد کړي دي. دا نیالګي له یو کال وروسته حاصل ورکوي. لاسی صنایع او غاڼه هغه څه چې میرمنې تل ورسره سروکار لري او په خاص ظرافت جوړوي، د نندارتون د بلې څنډې ښایست وو.
دا زیورات ټول د اصلي تیګو ده، د افغانستان فلورای، جیت، لاجورد، عقیق، فیروزه. او موږ یو دفتر لرو، هلته ماشینونه لرو، خپل سنگ جوړوو. بیا ښځې د هم په کور کې ویسي کار کوي، هم هلته دننه په موسسه کې. دا ډېر ښه ده، یو خو خلک پوهېږي چې دلته یو زایده چې ښځې کار کوي او دا شیونه جوړوي او آشنایي پیدا کوو، دونران دلته پیدا شي، فرمایش ورکوي، یو شی چې خوښوي بیا ادرس اخلي بل فرمایش درکوي.
د دې ټولو لاسته راوړنو سره سره د بازار نشټوالي، نامنۍ او مالی سرچینو ته نه لاسرسی، تبعیض او منفي ذهنیتونه هغه څه دي چې سوداګري میرمنې ورسره مخ دي. د ځینو سوداګرو میرمنو په وینا، دا ډول نندارتونونو جوړولو د دوی کاروبار ته ډیره ګټه رسولې ده، خو که نندارتونونه نه وي بیا نو د دوی کار چندان ښه نه وي او بازار یې سوړ وي. ځینې میرمنې چې د لاسي صنایعو کار کوي وایي دولت باید دوی ته د کار زمینه برابره کړي او لاسي صنایع په بهر کې هم نندارې ته وړاندې کړي.
ستونزې بهاد موږ خو ډېر دي کنه. موږ غواړو چې دغه موږ صنایع دستي مثلا دغه تمام جهان کې باید موږ ښځې لاړ سي، خپل صنایع دستي ویسو، هلته په فروش باندې ورسوي. کوم نمایشګاه اوسي سره بیچارهګان راسي چې خلک پیزنی و باغ زنانه که بدون دغه نه نورسه څوک نه پیزنی.
مشکل د افغانستان خیلی زیاد است.
په افغانستان کې د سوداګرو میرمنو پر وړاندې سنځې ډېرې زیاتې دي. کله چې موږ په نندارتونونو کې ګډون کوو، هیڅ تمویل کوونکی نه لرو. په دې نندارتون کې موږ حتی دوکان هم په کرایه نیولې دی. که چیرې دولت او شخصي مؤسسې له موږ سره مرسته وکړي، موږ کولای شو نورو میرمنو ته خدمات وړاندې کړو.
خدمات خوبې را برای خانوما ارائه میکنیم.
دا چې د بادام باغ په نندارتون کې سوداګرو میرمنو ته څومره اسانتیاوي په نظر کې نیول شوې وي او د دوی د تولیداتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې څومره هلې ځلې شوي، د کرنې وزارت ویان لطفالله راشد په وینا، دوی په دې نندارتون کې د میرمنو لپاره یوازې د ځای امکانات برابر کړي وو. راتلونکي کې هم له میرمنو سره د دا ډول همکاریو یادونه کوي.
هجدهمین نمایشګاه زراعتي کابل است.
دا په بادام باغ کې اتلسم کرنیز نندارتون دی چې سږکال په دې نندارتون کې د محصولاتو 270 غرفې ننداری ته خودل شوی وي چې له څلوېښتو زیاتې پکې د میرمنو لپاره وي. موږ په دې نندارتون کې د میرمنو لپاره د ځای امکانات برابر کړي وو او همدارنګه کوښښ کوو چې د دوی د محصولاتو لپاره مناسب بازار هم پیدا کړو. په 1995 کال کې مو له هېواده بهر په څو نندارتونونو کې د ښځو لاسي صنایع او نور زراعتي محصولات هم نندارې ته وړاندې کړي. اوس مهال کرنې وزارت د میرمنو لپاره د باغچو په جوړولو او مرکزداري په برخه کې کار کوي. هغه امکانات چې کرنې وزارت یې په اختیار کې لري، له میرمنو سره مرسته کوي.
د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر قوقندی په وینا، اوس مهال 1500 سوداګر میرمنې له دوی سره ثبت چې خپل تجارت لري. د نوموړي په وینا، په تیر کال کې دوی د سوداګرو میرمنو لپاره 15 نندارتونونه جوړ کړي و چې میرمنې خپل محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي.
او په یو کال کې مونږ 15 مختص نندارتونونه
خزل لپاره بلار کې چولې بل په وزارت د شوکات کې یو ګروپ د ګروپ کاری متشابه شوز چې د سلور سره زیاتر کسان شوز دلته راضی کې په یو میاشت کې دوه مرتبه دوی جلسې لري او د خپل ستونزو او د حال د حوارو لپاره تبادل افکار کوي. خو مهمه خبره ده چې شوز د هغوی بازار موندنې لپاره ډېر کارونه شوي دي او د هغوی صنعت چې غالی و ده غالی و گندل ده بیا هغه سوزندوزی ده هغه ښه بازار هم د هېواد دننه لري او هم د هېواد د بهر نه لري.
درنو اورېدونکو، په افغانستان کې د سوداګرو مېرمنو په وړاندې د دودیزو او ټولنیزو ستونزو تر څنګ د بازار نه موجودیت هم جدي ستونزه ده. په اوس وخت کې مېرمنې له دې شکایت کوي چې محصولات یې په هغه نرخ چې باید وپلورل شي نه پلورل کېږي، او علت یې هم دا دی چې دوی بازار ته لاسرسی نه لري. هیله ده چې دولت دې موضوع ته توجه وکړي، په کور دننه او بهر د مېرمنو دغو محصولاتو ته چې د دنیا په بازارونو کې خلک ډېر خوښوي ځانګړې پاملرنه وکړي.
ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
ډیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسي ملاتړ